رین کوټ شار روان ده سپید خار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال لاس جریبم ځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړي وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار سته، نه بله ګټه، او مځکې هم شاړې پاته سوې.
د تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه ښه کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی وه، ښه کامه نه جواري کرلي دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
ارزګان چې د نږدې اته اتیا سلنه خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص ارزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاس تر زنه ناست دي، او یوازې د خاص ارزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته جار دي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چې په امریکا کې داستانی کتابونه لویو لویو جایزو ته غوره شوي. د دې ترڅنګ به مو په دې خپرونه کې له دې خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومانو ته دولس ټوکه کتابونه چاپ شوي.
منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل په اړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیستی.
خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي ماڼۍ در معرفي کوو.
څلوېښت متره سوره او شل متره لوړوالی لري. زر کسب کېږي په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسې یو موضوع
چې کوړان دی راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیل چوکاټ خبر وځي.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوې داستاني اثر چاپ شوی دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصرې روانې دي. تر دې درې کاله مخکې د ښاغلي کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوي شپې چاپ شوی و چې تود هرکلی یې شوی. دا کتاب یې د همنګوی جایزې ته غوره شوی دی. همداراز په امریکا کې د جنوبي آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږېدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالی د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماسټري اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبرې شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو او دري 12 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوستنې په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دري ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصری، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. خغل محب د دغو کتابونو په اړه وایي
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خش په مورې لما سره لوبې وکړه زما ګرګوتی ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشحاله یم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه ښاغلي اختر زمان ژباړلې دي د دغه کتابونو یوه بله ژباړونکې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړې او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکا چاپ شوی او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو
د افغان ادبی بهیر دریم پړاو پیل شو په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوال او شاعرانو د افغان ادبی بهیر بنسټ کې شوت په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران لدی بهیر سره یو ځای شول دې بهیر به 19 غونډې کولې په دې غونډو کې به مشاعرې کولې او پر شعر او کیسو به نقد کاوه د افغان ادبی بهیر له پیله و کال وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایښودونکي کابل ته کډه شول په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې دا غونډې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې تر ولایتونو او لری پرتو سیمو وغځېدې خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو د بهیر غونډې سړې شوې تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړې دودي نور په دې راپور کې
د افغان ادبی بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي شاعر لیکوال ژورنالیست او د افغان ادبی بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبی بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ نقد هم تر ډېره برخه کار وکړ د نقد او شاعرۍ غونډې به هره اونۍ کېدې خو په افغانستان کې نقد کمزورې و نو دغه چې په پېښور کې نقد پیاوړی و دې ډېر اغېز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پېښور شاعران نه وو د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور انجیوي بنسټونه بند شوي دي د ادب پونځین ټکنی شوي دي او ډېر استادان یې بهر ته کډوال شوي نو د شعر ادب او کلتور د غړېدا لپاره کوم ځانګړی ځای نشته په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی ادیبان به پکې هم نقد کوي هم به شاعري کوي هم به سره یو بل ګوري د زړه خواله به کوي سره او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی
شاعر لیکوال او د افغان ادبی بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبی بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي
ادبی بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامع وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبی بهیر دی که ادبی بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې امن درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي کله چې په ټولنه کې امن سکون او مینه وي ټولنیز استعدادونه وده کوي د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي
د افغان ادبی بهیر بیا ځلی پیل دی ځوان بهیروالو ته ډېر ډېر مبارک وي ډېر د بختور وي هیله ده چې د افغان ادبی بهیر د دریم پړاو لا د مینې د هنر او د خلا او د جلال او جمال نه مال مال وی.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی لیکوال کرکتون کې او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بیپل په لومړی غونډه کې ګډون هم کړی و لزوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوې پنځونې واچوي.
بهیر د بیا پیل بیاونک ګام بولم او خدای وکړي چې اما هغه احساس او هغه جذبه چې نه پکې دغه نننۍ ناخوالې وي نه پکې دغه نننۍ لاسوهنې وي لکه اوس چې په زموږ په هر برخه کې کېږي او خدای دې وکړي چې دوی د پرون نه په بهترین انتباه باندې بیا هماغه لار ونیسي او بیا د دې ادب او د دې ژبې په ښکلا او ځلا کې خپل ورته غاړې نقش ترسره کړي. څو کاله مخکې هم وو او هغه داسې د حوادثو ښکار شو او خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شو د ځوانانو د ښکلا او ځلا د فکري ښکلا د هنري ښکلا لپاره خدای وسیله کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر رامخته کړي ول.
ډیر کار چې په معاصر دور کې شوی دی خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي او د دې اوسنۍ شروع چې ده یو ډېر ښه ګام دی او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادي ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښور افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنۍ مشاعره جوړه کړه. داسې ویل کېږي چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپلو غونډو ته به دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعر شیبی گهیڅ یو شعر چې دې خبرونه ته راستولې.
سایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی، سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی، وای پټه خوله ده غوره غږیدل مې ګناه بولی. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده، آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده. دا کافر کا مسلمان دی زیګی دل می گناه بولی، زه آزاد خدای پیدا کړم، زه آزاد خدای پیدا کړم، نه کنیز د خانانو غلامی را څخه غواړي. رغی دل می گناه بولی، زده کړه شرم، آواز شرم، مخ می شرم، هر څه شرم، د ستم په مقابل کې جنگی دل می گناه بولی. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری، ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری، د جاهل و دیوانات پاری دل می گناه بولی. در رواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت، در رواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت، بی گناه چ سنگساری گم. د ژیړی دل می گناه بولی، شیبه ناوړي لخپلې هر ژمنې او خبرې، شیبه ناوړي لخپلې هر خبرې او ژمنې، لا غوړېږم خو افسوس چې غوړېدل مې ګناه بولي. سایستو کې مې ګناه ده خندېدل مې ګناه بولي، وایي پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په یو بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څرنګه موضوع غوره کړي. خو سمدستی د تاریخ پاڼه راړو. د ارګ دننه او پرون د کتاب لیکوال علم ګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه ماڼۍ راپیژني. د دې ماڼۍ نقشه په 1300 هجري کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه دیار د کلا مخته تقریبا په شمال ختیځ د برخه کې واقع ده. دیار په پښین په داخل کې خو د لوی کلا نه باندې سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی په اصلاح د پاچا سلامي او ځینې تشریفات او په نیال کې دربار به و د پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي د ده په وخت کې به دلته دربار جوړېده. او په هفته کې به یو وارې د ده اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتداري چل هم ورشو له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه ماڼۍ د ځینو نورو پیښو شاهده هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د اعلیحضرت محمد نادر شاه په وخت کې په همدې ماڼۍ کې افتتاح سو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته به کېدلې. پخوا لویه جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لویه جرګه همدلته جوړه سوې ده. د اعلیحضرت ظاهر شاه د وخت هغه لویه جرګه چې قانون یې تشویب کړه دلته جوړه سوې ده. په د وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل شوې دي. سلام خانه ماڼۍ کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع سوې ده، چې په 1904 کال کې د برطانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې. او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولای شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړۍ سینما ده. سلام خانه یو 120 متره اوږدوالی لري. دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، 30 متره سور او 120 متره لوړوالی لري. زر کسد کې جهیز په یو وخت کې د سلام خانه په ارستیچو برخه کې یو ډبرلیک ده چې ډېر ښایسته او دا په 1301 کال کې د لوی جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1301 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو نو بیا کوشش وکړ چې دا راوباسي، چې ډېر قیمتي شی دی ښکارېده. نو یو څه زیانمن کړی ده په چکشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته یې لوی پارک ده چې هلته ګلان دي، پکې البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي او 1030 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق ترسره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. تیسس یا د ماسټري دورې تحقیق څه شی دی؟ او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماسټري کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعاتو لیکي؟ زموږ همکار بشیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر هغو محصلانو سره چې اوس د تیسیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي، او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر یې هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلي یو، او دلته د ماسټرۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي، او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو. ځان معرفي کې یو درته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده، کټم تخلص کوم. تیزیس لپاره خمون باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډیره جالبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته. مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس سره چوکاټ چي دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً زه یو مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت. د حقوق پونځي او محصلو نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. ناممکنه ده چې دا ته په هغه د پونوګراف په چوکاټ کې وڅېړي کنه چې څلوېښت مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوع ټاکل کیږي چې دکتورا لپاره مناسب وي. یو ګمان دا کیږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کیږي. دغه وجه ده کنه محصلین پوهیږي کنه په دې برخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس چې ده د پنځلس زرو نه تر پنځه زرو پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. چې دې نه ډېر بیا له چوکاټه خبره ووځي، هغه خوند او رنګ نه لري. هر څه یو خوند او رنګ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ ووځي، حتی هر خبره هم ځي چوکاټ نه ووځي، خوند دي ځي، رنګ ځي.
ډېره مننه، ډېره مننه جون دی. اوسې ورځو بل محصل ته دوی به نومره ته واخلي. تاسو دا راته ووایه چې ادبیاتو کې زموږ ډېر موضوعات له بده مرغه تکراري دي. ستاسو په اند چې تاسو دار ماسټري کوئ پښتو ادبیاتو کې، څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوئ ټکو؟
نوم یې عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه موضوع وي وټکو سولیدلی موضوع نه اوسېږي، باید موږ چې کرا نه ماسترۍ کې ماسل شو نن دوا یو ورځ نسنګ دي ته پلټه کې اوسېږي چې نوې موضوع خپل په انتخاب کو. نو یو لامل دا غدي چې مطالعه نه لري ماسرین، یعنی بیرونی مطالعه نه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسېږي نو بیا تیزس موضوع پسې پر دې پلو ځي. نو چې موضوع پسې ګرځي بیا سولیدلی موضوع لسته ورځي.
ډېره زیاته مننه رازو بل ملګري ته. دوی بازاره ته وایي چې ډېری محصلین فرضاً مونوګراف لپاره موضوع وټاکي. په تیزیس کې هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورکی صحیح ده. یعنی موږ په خپل ټولنه کې موضوعات ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرضاً ډیر رواجی کار چې کیږي د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، یا عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د ژوند او فن پړه، دوی په اشعارو باندې. فرضاً دلته نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د بشیرو ځار خوشحال خټک شعرونه دي. یعنی دلته نوې موضوع دا ده چې د دوه شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوې موضوع ده په دغه برخه کې. یعنی دغسې په هر موضوع کې موږ نوې زاویې لرو، نوې آباد لرو. ستاسو په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوې موضوع په ټاکلو کې ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټري سویه باندې څوک زده کړي کې به تحقیق کوي. ستاسو فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوی ووسی که زړې موضوع په نوی بود باندې کار کیږي، لکه مرخه باید ورته وکړل شي.
ډیر مننه شاه محمد بشیر ما د کابل پوهنتون د ماسټري ماسل. د موضوع په نیوالي کې موږ کولای شو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړو لپاره هغه د څېړونکو دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخصه کړي چې زه دغه موضوع له کومو اړخونو نه څېړلای شم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالۍ د منځپانګې په اړه باندې څېړنه کوي چې دغه لیکوال په خپله لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل څېړونکی کولای شي د دغه لیکوال په کریکټر باندې، دغه د لیکوالۍ د داستان په کریکټر باندې څېړنه وکړي. بلې کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبي مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا یا نور مکتبونه دی دا برخه باندې چړنو کی یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړی دی د هیغي د چوکاټونو باندې چړنو کی چې دا په کوم چوکاټونو کې دا موضوع چړل سوی دا د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې د لیکوال مثلا بل نوې کولای شو لدی زاویه نه دی یو شاعر لیکوالی شاعری د شاعر شاعری و چلو چې د دغه نوی ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د په کومه برخه کې دي سره نګدیواله لري. نو د هغه د یو نوې موضوع یعنی زړه موضوع د په نوی بڼه باندې چېړل هغه د چېړونکو لید او د لید زاویه ته اړتیا لري چې دوی باید خپل برخه هغه زاویه معلومه کی وروسته د هغې دپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې بیا خپل موضوع ټولو هغه د څېړنې د میتودولوژۍ په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړلی سي.
د موضوع په اړه بحث وشو. دلته یو بل د ماسټري دورې محصل هم سره ناست دی. په ماسټري کې موضوع باندې ډېر بحث موږ په دې وکړو چې دا موضوع ډېره مهمه ده او محصلان ډېری وخت موضوع په انتخاب کې تیروځي. مخکې ما یادونه وکړه چې لویه موضوع ټاکي لویه موضوع ټاکلو دلیل دا ده چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډېر دي. ولې ښه تحقیق هغه ده چې په نوې موضوع کار وشي او هغه کې مخزونه کم وي. په څو اړخونو خبرې کوي. یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو. دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسو مطالعه کوئ ډېری تیزیسونه چاپ شوي هم دي. ډېر موضوعات باندې تکراري معلومیږي یا ډېر لږ تغیرات پکې یا محصلان ډېری ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجي کار دی. نو وخت پکې نه تر سترګو کېږي. نوې موضوع باید څه ډول اوسي او دا هم راته ووایه چې تاسو فرضاً راتلونکي سیمستر کې له خیر کار کوئ څه ډول موضوع انتخابوئ په کومه برخه کې یا د پوهنه کې چې پوهنه کې مهرباني.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم هغه دا د ګوري موږ او تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوې آشنا کیږي کنه دوی اکثریت باید په عمومیاتو بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې څه لوستي دي د مونوګراف د تیزیس د ډیزرټیشن په اړه هم درسره شریکوم خو زه یو ځل خپل نظر وایم. ګوري موږ ولته هلته ځکه په عمومیاتو باید لږ څه تم شو او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیاتو تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوې آشنا کیږي. چیرته دوی په موضوع کې ډېر ژور ځي دغه دوی نشي تحمل کولی کنه ډېر مخکې نشي پکې تلای. بیا د هر په څانګه کې یا په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي کنه. موږ تاسو مثلا لیسانس لوسته هلته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل کنه هلته ډېر عمومي عمومي بحثونه وو. کله چې ماسټري ته راځو ساحه مو یو څه محدوده کیږي. بالاخره موږ تاسو دکتورا ته یا نور لوړ زده کړو ته چې راځو هلته زموږ برخه مشخصه کیږي ډېره مشخصه کیږي. دلته زموږ د څېړنې اغه لارم ورسره دومره محدود کیږي. موږ ګوره چېړنې چې دي اغه عمومي چېړنې سخت نه دي لوی چېړنې نه دي سخته چېړنه دا سخته ده چې په چېړنې کې چېړنې کوي کنه په پکولیاتو کې چې جزئیات لټوي یعنی په کول کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس پاړه یا د نور مثلا مقالو علمي مقالو پاړه لوستي دي اغه ما ډیر ځنه دال وستي دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید اوسي چې د حجم فرق دی کنه باید حجم زیات وي د تیزیس. او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا اغه په لوی موضوع لیکل کیږي هغه کې ډیر مثلا پراخ موضوع اخیستل کیږي پراخ بحث پکې وشي ډیر اړخونه راوسپړل شي کنه. کومه وایي چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ دی موضوع راوسپړل کیږي په ممکن په تیزیس کې ډیر اړخونه راوسپړل شي. همدغه څه چې مثلا مخ کې زو په ډیزرټیشن کې د ډاکټورا ډیزرټیشن دی پاغه کې بیا ډیر زیات اړخونه نه دا ډیر په پراخ سطح راوسپړل کیږي. بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوی موضوع انتخاب کو. د نوی موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم د غسیدای چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستای دی. موږ له دوی نه د حق اخیستای چې دوی مخکې لاړ شي لکه نوښت وکړي دوی د نوښت فکر وکړي. تا به ډیر زیات لیدلې وي. ګوره ډیر ملګری مالې دلې دي تا میسج وکړي درته وایي چې ما ته یو موضوع راولېږه چې زه په دې موضوع باندې کار وکړم کنه موضوع راولېږه. یعنی دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی. یعنی زه باید ووایم او بخښنه چې چمتو کړل شوی نه دی. چمتو کړل شوی نه دی او چا دا فکر نه دی ورکړی چې ته باید نو وخت وکړې انګیزه نه دی ورکړی. نو زما په فکر دا موضوع اصلا د پانتون لغول ورزه چې څوک د لسانس په چوکۍ کینی باید دا موضوع لغول ورزه راپیل شي. د لپاره باید یو ځنګړی وایو تګلارې جوړ شي په پانتونونو کې چې یو محصول دې ته وهڅول شي تر څو نو وخت وکړي. موږ تاسو مثلا دا پیړې پیړې په دې اختایو لکه دا عمومي ډول موږ وایو کنه چې پاره برخه دای په ماغه تکراری موضوعات لګیای په ماغه تکراری نوې مې سم نه دی کړی او نوې فکر مم نه دی کړای نو تر څو چې نوې فکر ونه کو په نوې موضوعات باندې کار ونه کو ترغه مګو تاسو د علمي برخو کې پرمختګونه نشو کولای دا د استادانو زما په نظر د دوی دند ده چې دغه څه د دوی مسولیت دی چې محصلین وهڅوي
تاسو له خیره اتلونګي سمستر کې تیزس لیکي څړول موضوع انتخاب وي د پهنه کې چې پهنه کې دا تاسو خبر تب کتو سره
مننه عادل صاحب ما چکل د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابول په کې مل استادانو سره مشوره کړې وړې مشوره مې بده باندې کړې بل دا چې زه د دې برخه زد اصلا د ادبیاتو کنه چې موږ لټریچر ورته وایو او د فیلالوژي سره یو څه فرق لري چې هغه ژو پهنه د دې سره زه د دې سره ملاقات لرم ژو پهنه سره مطالعه کوم خو ډیر ځات کارما لا ادبیات سره د لیکنه پکې کومه شاعری ول ما یو وخت شعرم لیکم نو ما چالته انتخابول ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنی د ادب هنه په برخه کې یو موضوع اخلي هغه مې ما موضوع اخیسته د شعر ژبه او موسیقي انا دا موضوع ما عمومي عمومي وسړه زما زړه داسې چې په دې کې اوس نه مخ کې لاړ شم او کشر ته مې هڅه وکول شه نور ژبه سره په مقایسه مثلا په نور ژبه کې معلومات ډیر زیات پیدا کم ترڅو د شعر ژبه لا ډیر علمي وسړم او د شعر موسیقي لا ډیر علمي وسړم زما زړه خواستم داسې د نیت مم داسې دی چې دغه سي امدا موضوع کې پاتې شم مخ کې په لاړ شم خو بیا ان شاء الله هغه وخت په کتو بیا مې و افریقا کوم ځکه موضوعات هم ډیر دي او نوې موضوعات هم شته داسې نوې موضوعات ممکن د امکان ریچ په پهنه کې موضوع اخلو او باندې کار وکړنه چاړتیاي وي لکه ما د نیولوجیزم اړتیا په پښتو ژبه کې یو لیکنه وکړه تاند کې خبره شوم دا هغه زما غو موضوع ته ډیر زیات فکر دی کنه زه په ټولنه کې ډیر زیات سره مخشوي نو زه غواړم چې کدا غس موضوع وي یا بل ملګری ته دا توصیه وکم چې دغه موضوع ته کار وکړي خپل امر باندې کار وکم نو ان شاء الله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم دا موضوع باندې کار وکم چې په لسانس مې انتخاب وکړه بل موضوع
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د یو شمیر محصلانو خبرې واورید او له تیزس مو د دوی برداشت هم اورید راځي د تیزس پاړه د کابل پونتون د جبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خپل راغوچی نو موړ د تیزس پاړه څوي
تیزس خو د تیزس دی کنه یو نظریه ده یو څوک لوړ زده کړی کوي د ماسټری په ساته باندې په افغانستان کې او به دا چې کله مطالعه کوي د بیلابیلو مزامینو او مثلا په دای مثلا یو برخه کې په پهونه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي د تزینې پښتنې پیدا کیږي او به دغه پښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي په یو غننه باندې کنه دا مثلا د صفر سکي چې دا خبره داسې ده چې زمونږ په دغه کې وړاندې شوی ده په اثارو کې سره وړاندې شوی داسې نه ده بلکې داسې ده نو دا یو فرضیه وی دغه فرضیه په دغه تیسس کې یا په دغه تیسس کې د ثابت کی مثلا د ماخذونو استفاده وکي مثلا دلایل وای کنه بلابل منابع وګوري ورپسې او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه تلستون کو توړان دي چې خبره په اصل کې دستانو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو مطلب دا چې په تیسس کې دا ضرورت ده چې یو خبره یعنی په نوی موضوع باندې وسرخه
موږ دغه تاثیری دوره کې لیسانس لرو ماسټری لرو ډاکټرا لرو چې خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کوي فرضاً مونوګراف د لیسانس لپاره تیزیس د ماسټری لپاره او ریزرویشن ډاکټرا لپاره دلته هغه چوکاټ څه ډول دی فرضاً د دوی ترمنځ هغه توپیر په قد د موضوع محدودیت کوي که نور کم بریدونه هم لري
اصلا خبره داسې ده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې ځو هغه مرم دغه زمونږ زده کړې چې دی هغه تخصصي کیږي مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه به ماسټری ته ماسټری نه به زو دغه ته په لیسانس کې دومره تخصص نه وي په ماسټری کې موږ کولای شو یو برخه انتخاب کوو په ډاکټورا کې به خېر تخصصي وي یو یعنی د کمیت نه علاوه د سمره والی نه علاوه چې بل عموم د تیزسونو په سطح باندې چې موږ اوس حاصل ته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه چې بل عموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس به د ډیزرټیشن نه کم وي د دین علاوه مهمه بل خبره چې دغه تخصص ته یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماسټری ډیره تخصصي وي
کنه کله رجستر شي
او د کله باید جستر شي یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمونږ اساس یو غمیزه ده چې څوک ډیزرټیشن لیکي دغه یو غلط تصور ورسره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ شي کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه بخر ډیزرټیشن وي سره دې چې دا خبره نه ده چې څومره تخصصي وي او څومره نوې وي او څومره جالب وي نو په هغه صورت کې موږ د دې تخړ ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه به خړ ډیزرټیشن وي
ما چې څومره درک کړی د غماسیلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزې لري
پرزن د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي. داسې موضوع چې باید تیزیس کې وڅېړل شي. دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کېږي. ستاسې په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي؟ که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي، یعنی په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسبه، یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي؟
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې ده، د اجمال او دغه پورې تړلې، تفصیل پورې تړلې. کنه ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطحه باندې وي، نو په مونوګراف کې هغه په اجمالی شکل باندې وړاندې شي، تفصیلي ورنه شي، وړاندې نه شي. نو په دې اساس باندې دغه اجمال کېدای شي کله ابهام پیدا کړي، کله ابهام پیدا نه کړي، خو کلیات وي. نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو دغه وي تګي وي کنه. نو په هغه صورت کې دویم سټیپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف، د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي. مثلا زه درته خپل مثال وایم، فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله، بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې، په پخوانی شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلې، د محبوبې څنګه راغلې، په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلې، په مثلا په نثر کې څنګه راغلې، په فوکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلې. نو دا په یو مقاله کې، په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې خو وړاندې کېدی شي، خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کېدی. نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري دغه شانتي موضوعات کنه. نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي که هغه مثلا د هغې لمن پراخه وي، یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ څو دورې په بر کې نیسي، نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې د هغې حق نه ده کې، بلکې هغه په تیزس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې د هغې مشکل حل شي.
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کېږي دا یو ستونزه ده، ځکه مونوګراف موضوع باید دومره محدود وي چې مکمل وڅېړل شي، نه ټول آباد باید رڼا پرې واچول شي یا وضاحت ورکول شي. که غټ موضوعات محصل په لیسانس لپاره ټاکي یا مونوګراف لپاره، موضوع حق نه ده کېږي، دا یو ستونزه نه بول
نه یو ستونزه خو ده بالکل ها. او دغه زمونږ مشکل دا دی چې مونږ معسلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقالې، د مونوګراف، د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلو په توپیر باندې پوه شي کنه. مثلا زمونږ معسلین بالعموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه وي، روغ دي نه وي، نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده، یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي، نو هغه مونوګراف کې څنګه شي؟ نو هغه سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټي په هغه باندې اسانه تیزس لیکل کیږي کنه. نو هغه بیرته موږ غټي موضوعات واخلي، غټ موضوعات حق نشي ادا کولای، بیا خبره ته دغه شي. ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلې دیش 15 دیر سلويخ 50 مخه شاوخوا وي کنه، نو په دې کې د یو ډیر غټ موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا څو فصل ولري، هغه مثلا هغه پورې چې متعلق دغه دي موضوعات دي، هغه باید ټول وسیلل شي، په دې اساس باندې هغه نه بیا خراب شي موضوع.
مننه. په میتودولوژي باندې سکو د تحقیق د تیزیس لپاره بل مهم موضوع د تاسو کلونه کلونه استاد یې ستل تقابل پونتون کې ادبیاتو پونځي کې دغه ماسیلانو تیزیسونه چې په تیرو کلونو کې دوی کار پکړ دي څومره نوی دي؟ موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې لبد مرغ لرو چې ډېر په سولیدلو موضوعاتو باندې کار کوي، کلیشئی موضوعات دي. څومره نوی دي دغه تیزیسونه چې تاسو کوم مثالونه ورکوي یا نمونه واخلئ؟ کار نوی شوی دی کنه؟
او نوی کار شوی دی، البته دا سو کلونو کې نوی کار شوی. په تیزیسونو کې مثلا د ژبپوهنې په برخه کې، د ادراکي ژبپوهنې، د روزنیز ژبپوهنې، د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی. په تیزیسونو په سطح باندې نوی موضوعات چې اخیستل شوي دي، ادراکي ګرامر، فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوی دي، قاموس لیکنه باندې کار شوی دی. البته زمونږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري کنه، چې مثلا یو استاد صنف ته ځي، دغه هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي، دا داسې موضوعات وشي چې محصل سره پښتنه فرضیه پیدا شي، او د دې طریقه باندې هغه یو نوی موضوع ته ځیر شي او په هغه باندې تحقیق وکړي یا څېړنه وکړي. زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي، یا موږ مثلا داسې میتودونه نه لرو چې محصل د موضوع په پیدا کولو باندې پوي کو چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کیږي، یو نوی موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسې، یو زیاتونه وي. سړی ویلی شي چې نور ډیر کار پکار دی چې مثلا موږ دغه فیصدي لوړ کړو، مثلا د 50% فیصدو نه وي، 80% ته ورسو.
دا کار چې نه وشو د پوهنې برخه کې، د پوهنې برخه کې
د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی، دا د پوهنې او دا د پهونې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډېر کنه او یا داسې چې تکراری دي، یعنی نوي نقطې او نوي خبرې هم پکې شته دي، خو هغه د نویوالي او د نوښت کچه یې کمه ده کنه. نو په دې خاطر باندې زه ویلی شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوی دی تیزسونو په سطحه باندې.
یو وروستۍ موضوع ته به راشو، ډېر ساده به وغږیږو. زه چې څومره معلومات لرم په تیر کې، ډېری تیزیس چې دغه محصلان چې ماسټري دورې نه فارغېږي د ژوند او فن په اړه لیکي، د یو شاعر ژوند او فن، چې دا موضوع ماته څه ګونګ ښکاري، ځکه که موږ وګورو د یو شاعر د شعر په تشبیهاتو باندې کار کېدلی شي، فرضاً که شفاهي ادبیاتو سره تړاو ورکوي یا نور نور، دا موضوعات څه ډول دي، یعنې ګونګ دي که نه سم دي د تیزیس لپاره. فرضاً د صدیق پسرلي ژوند او فن، د پیر احمد کاروان ژوند او فن، یعنې دا موضوع ډېره غټه ده، ډېره ګونګه ده، کولی شو موږ حتی په یو شعر باندې ډېرې خبرې وکړو، مختلف اړخونه راوسپړو. دا څه ډول موضوعات دي، یعنی مناسب دي تیزیس لپاره که نه دي؟
او یو دا دی چې یعنی دغه ګونګوالی چې دی بل عموم د عمومیت نه پیدا کیږي که نه، زمونږ ځینې د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نو وخت نشت یې، یو دغه دی چې مونږ یو عمومي موضوع اخلو، او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویل ډیزرټیشن لیکل کېدی شي مثلا، او بیا هغه کې مونږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې یو سړی د سیاحت رسیدلې وي چې هغه نه د نور کار تمه نه وي، ته د هغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولی شي که نه. د دین علاوه ته کولی شي چې دا هغه په اثارو کې یو مشخصه موضوع اخلي، مثلا یو عالم دی، یو پوهان دی، مثلا پس دغه راواخلي رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی، مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی، ته کولای شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي، دې په ځای چې په ټوله برخه باندې کار وکړي، هغه باندې خبرې کول انرژي غواړي، وخت غواړي، او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي. نو ولی یو محقق د یو ګروپ کار په یو یوازې سر باندې کوي، خو که دې په ځای یوازې د ولسی ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغې باندې ولیکي، او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې، یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې د هغه کار وارزوي، دا به ډېر ګټور وي تر هغې چې د هغه په ژوند او فن باندې ولیکي. ولې دغه تاسو د تشبیهاتو او دې خبره وکړه که نه، بل عموم مثلا زمونږ ځینې مونوګرافونه او تیزسونه داسې چې د پلاني په شاعرۍ کې قافیې ډولونه، یا مثلا د پلاني په شاعرۍ کې د تشبیهاتو د صنایعو ډولونه، زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري، ځکه که څوک غواړي چې په تشبیهاتو په صنایعو باندې پوه شي، خو هلته د فنونو کتابونه شته دي که نه، په هغې باندې به پوه شي، په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغې باندې به پوه شي چې دا تشبیه ده. نو دا زه فکر کوم چې نه د هغه شاعر په راپېژندلو کې چندان نقش لوبوي، او نه یو کوم د لوستونکو سره مرسته کوي د یو اثر په پوهېدلو کې، یا مثلا د دغه کې یا په دغه شان نه یو زیاتونه، زه فکر کوم چې نه یو زیاتونه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد اجمل ښکلي له څرګندونو سره د تیسیس او مونوګراف په اړه بحث رانغاړو. په دې بحث کې چې بصیر الحق عادل چمتو کړی و، د محصلینو له ډلې رحمت پټان، عبدالرشید سعادات، شام محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیستې وه. نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسیس لپاره تر ډیره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي، او استادان هم داسې لیکنو ته ښې نمرې ورکوي. محصلین حتی د یوه شاعر د شعر یوه کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څیړي. مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګله پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی. د ده د واوره کلمه هم د تیسیس لپاره انتخاب شوې ده. دا ازادي راډیوي مجله د رابرټ فراست د یوه شعر له ژباړې سره راونغاړم. زحمت شبر له همدې شعر سره د تاسو اجازه اخلم. لزنګل سره واورین ماشام، دا ځنګل د چا دی فکر کوم پوهیږم، کلی کې کور دی، ما نه ویني چې دلته درېدلی یم، ګورمه څنګله ته واوره ترې څڅیږي، زما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته، یوه لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی، یوه لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وهلی ډنډ دی، او د کال د ټوله کال تیاره ماښام دی. آس مې سر څنډي، ګړنجونه یې د قیزې را ګړنجوي، لکه دی چې ما پوښتي تیروتنه در نه شوي، یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره یې په مخه ده، یواز یو بل رغ دی د شمال دی چې واورې په مخه ده تور دی دا ځنګل ژور دی زړه دې ورته کیږي خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.